بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د خپلې همکارې میرمن فاطمې خاو نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1399 هجري لمریز کال د کب یهو د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې د 1424 هجري قمري کال د رجب د میاشتې له اتمې او د 2020 میلادي کال د فروری له 16 نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې د سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې په عراق کې د ناټو ځواک د زیاتېدو په اړه ده. بیا هم د روسیې لخوا په افغانستان کې د موقته حکومت د موضوع په مطرح کولو غبرګون کې د افغانستان له مدني فعالې میرمن فتانه ګیلانی سره شوې مرکه دراورو. بیا هم د نرم ورځې مطبوعاتو ته یوه کتنه کوو، او ورپسې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې په افغانستان کې د طالبانو ډلې د ځایګي په باب د لړۍ نننۍ دوهم مطلب هم دراورو، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. باید ووایو چې زموږ د انټرنیټي پاڼې اډرس pastudy.com/ps هم درسره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. لمونږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازدیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر وفرمایل، اسلامي انقلاب په اساسي مسلو کې د هیواد بهادر ځوانانو ته رول لوبولو ورزده کړل. د ایران او افغانستان صادراتي او وارداتي فعالیتونه بیرته پیل شول. د افغانستان خارجه وزیر د دغه هیواد د سیاسي نظام د درست ولس یوه اساسي غوښتنه بللې ده، او د یمن مارب ولایت کې د یمن د پوځ او ولسی مبارزو کمیټو پرمختګ هم هغه راز دوام لري.
اوس هم پوره خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای په اروپا کې د اسلامي محصلینو د ټولنې د اتحادیې 55 غونډې ته په خپل یوه پیغام کې، چې نن سهار په اروپا کې د محصلینو په چارو کې د مسلمانانو د ولی امر نماینده حجت الاسلام والمسلمین احمد وایزی د دغې ټولنې په ویډیوي کانفرنس کې لوستلې روښانه کړې ده، هر ورځ چې تیریږي د هیواد په پرمختګ کې د ځوانانو د رول اهمیت او د دوی د راتلونکي تضمین لا زیات ښکاره کیږي، او د کرونا عمومي بحران هم دا یو ځل بیا اثبات کړی ده. په دغه پیښې کې د ځوانانو ولولناک او هیله منونکی او انګیزه لرونکی همت او زیار د هیواد نورو ډیرو موضوعګانو په څیر د عملی او علمي لارو او غوټو پرانیستونکي شوی دی. دا د اسلامي انقلاب یو تر ټولو غوره ویاړ دی چې توانیدلې دی د هیواد بهادر او عزتمند ځوانانو ته په اساسي مسلو کې د غوره رول لوبول ورزده کړل. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دغه پیغام کې فرمایلی دی، له تاسو خواږو محصلینو تمه کیږي چې په دغه لغنیمت ډک فرصت کې چې ستاسو په اختیار کې دی، ځانونه لا زیات په علمي، دینی او اخلاقي صلاحیتونو ښکلي کړئ او رول لوبونې ته تیار شئ، او د اسلامي انجمنونو ټولنې په دې باب لا درندې او البته ویاړمنې دندې لري.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د پټو اطلاعاتو په لیک کې دا باندې په سختو نیوکو سره ویلي دي. د اژانس له مشر رافایل ګروسی سره په ناستو کې به د سیف ګارډیز او د دوه اړخیزو ملګرتیاو په چوکاټ کې کوټلي او مهمې خبرې او بحثونه وکړي. علي اکبر صالحی تهران ته د رافایل ګروسی د کیدونکي سفر د موخې او په ایران کې په دوو سیمو کې د یورانیومو د زرو د ککړتیا د لیدو په باب د رویټرز د خبرشیبې خبر په باب چې تهران ته د ګروسی د سفر په دولشر کې خبر شوی دی زیاته کړي. د خپل خوښې د الحاقي پروتوکول د څارنو د دریدا په باب د پارلمان د تصویب شوی قانون د شپږمې مادې د اجرا په باب او همداراز آژانس ته په دې اړه د لیک د وړاندې کولو په اړه د زموږ له فیصلې وروسته د اټومي انرژي د نړیوال آژانس مشر رافایل ګروسی ایران ته د سم لاستی سفر او له دوی سره یې د لیدو کاتو غوښتنه مطرح کړه. هغه زیاته کړې ده د ایران د اټومي انرژي ادارې د خپلو تعاملاتو په نظر کې په نیولو سره له دغه سفر سره موافقه کړې ده. علي اکبر صالحی ویلی دی له بده مرغه په نړیوالو رسندویو کې د آژانس د پټو اطلاعاتو لیک کې ده یو ناخوښ بهیر دی چې له تیرو کلونو راهیسې همهغه راز دوام لري او په دې باب د ایران اسلامي جمهوریت په کراتو آژانس ته خپل کتبي او شفاهي اعتراضونه وړاندې کړي دي. په همدا وروستیو کې هم په ویانا کې په دیره نړیوالو ارګانونو کې د ایران د دایمي سفیر او استاز کاظم غریب آبادی د سیاسي او حقوقي ملاحظاتو پر اساس دغه موضوع په یوه رسمي یادداخت کې په جزئیاتو سره آژانس ته وړاندې کړې ده. ټاکل شوې ده د اټومي انرژي د نړیوال آژانس مشر نن ناوخته تهران ته په سفر راشي.
همدارزه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویندوی فرهان حق بیګا په خپل خبری کانفرنس کې د ایران په ضد د معاشي د میکانیزم د فعالیت د ادعا په بیرته اخیستو کې د امریکا د اقدام په هرکلی سره ویلي دي. له درستو لورو غواړو چې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د پیاوړتیا لپاره د اقدام وکړي. فرهان حق په دوام کې ویلي دي یو ځل بیا له درستو لورو غواړو داسې اقدامات وکړي چې دغه مهمه ډیپلوماټیکه بریا لا پیاوړې او مضبوطه کړي. هغه دغه راز ایرانیو ډیپلوماټانو د لا زیات محدودیت لغوه کېدا په باب هم ویلي دي. دا اقدام یو ښه پیښه ده چې د ډیپلوماټانو وتوانېږي لا فعال او رغنده فعالیتونو ته باید دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویندوی زیاته کړې تمه ده چې ایران د اټومي انرژي له نړیوال آژانس سره خپلې ملګرتیا ته دوام ورکړي. امریکا پرون سهار د ایران په ضد ملګرو ملتونو د بندیزونو په بیرته ګرځولو کې د ډونالډ ټرمپ د کرغړن حکومت د اقدام په بیرته اخیستو سربیره د ایران د ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیتونه هم کم کړي دي. البته د ایران د اسلامي جمهوریت لوړپوړو چارواکو په ډاګه ویلي دي که امریکا بیرته جامع نړیوالې اټومي موافقې ته ستنېدا او د خپل باور بیرته ترلاسه کول غواړي نو په کار ده د ایران په ضد بیرته لګول شوي درست بندیزونه لغوه کړي.
تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی د امریکا خارجه وزیر انتونی بلکن د زیاتره دباو سیاست ته په اشاره سره ویلی دی موږ په وروستیو کلونو کې د ایران پر ضد د زیاتره دباو سیاست اجرا کړی دی خو نه یوازې بې نتیجې و بلکې مشکلات هم نوره هم زیات کړي دي ځکه چې ایران اوس د څیړونکو موادو تولید او د کافي سونګو تولید ته نږدې شوی دی. هغه د جامع نړیوالې اټومي موافقې د ګډ کمیشن په غیر رسمي غونډې کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې د بلنې په ترلاسه کولو په ټینګار سره ویلي دي. ټاکل شوې ده درې اروپایي هیوادونه سره د چین او روسیې او همداراز ایران په کې شتون ولري او موږ نیت لرو په دغې غونډې کې شتون ولرو. انتونی بلینکن په دوام کې روښانه کړې ده واشنگټن به له خپلو متحدانو سره ملګرتیا وکړي څو د تهران د سیمه ییز نفوذ او هم د ایران د توغندوي دفاعي پروګرام د پرمختګ خنډ شي. له بل پلوه د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د جامع نړیوالې اټومي موافقې د غړیو هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې د بلنې د منلو لپاره د امریکا فیصلې ته په اشاره سره ویلي دي. جوزف بایډن له موږ غوښتي دي څو له ایران سره د خبرو اترو د پیلېدا لپاره دي د اروپا له بلنې سره موافقه وکړي. پر دې سربیره د سپین ماڼۍ ویاندوی جن ساکی هم ویلي امریکا د نړیوالې اټومي موافقې په باب له ایران سره په خبرو اترو کې د منځګړیتوب لپاره د اروپا وړاندیز منلی دی.
په ایران کې نور آتش پته کسان د کورونای ویروس قربانیان شول. زمو خبرېل راپور راکړ د ایران د روغتیا چارو وزارت و اندوی میرمن سیما صدت لاری نن په هیواد کې په کورونا ویروس د ککړو کسانو د احصایو په اعلانولو سره ویلي دي په تیرو څلورو ساعتونو کې په کورونا ویروس نور 9922 کسان ککړ شوي چې له 2422 ککړ کسان په روغتونونو کې بستري شوي او تر دې دمه په ایران کې په کورونا ویروس د ککړو کسانو شمیر هم 1,500,000 تنو ته زیات شوی دی. میرمن سیما سادات لاری ویلی لا بد مرغه په تیر شوه روز کې په کورونا ککړو وش آتش پته کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی چې له دوی سره په درس ایران کې تر دې دمه د کورونای قربانیانو شمیر 9,500,000 تنو ته زیات شوی. هغې زیاته کړې تر دې دمه په کورونا ککړ 1,300,083 کسان هم په درملنې پسې ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي.
په ایران د وسلو له خرڅلاوه د ډډه کولو لپاره د هیوادونو قانع کولو ته دوام ورکوو. فارس خبری اژانس راپور ورکړ. د امریکا د خارجه وزارت ویاندوی نیډ پرایس ویلي دي په ایران د هر ډول وسلو د پلورلو او تامینولو لپاره د هیوادونو منع کولو ته به همهغه راز دوام ورکړي. له دې یوه ورځ وروسته چې د امریکا نوي حکومت ویلي دي د ایران پر ضد د ملګرو ملتو د بندیزونو پر احیا مشتمل د دغه هیواد د پخواني حکومت ادعای بیرته اخیستې ده، د امریکا د خارجه وزارت ویاندوی دغه څرګندونې مطرح کړې دي. هغه په ملګرو ملتو کې د ایران پر ضد د بندیزونو له جوړښت د ډډه کولو ته په اشاره سره ټینګار کړی. د معاشي میکانیزم د دریځ بیرته اخیستل چې د ټرمپ حکومت غوره کړی و د ایران په باب له امنیت شورا سره په تعامل کې زموږ دریځ پیاوړی کوي. د امریکا حکومت دغه اقدام په داسې حال کې ترسره شوی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیرته ستنولو لپاره امریکا د پخوانی حکومت هڅه له ماتې سره مخامخ شوې ده.
د ایران او افغانستان صادراتي او وارداتي فعالیتونه بیرته پیل شول. ایران خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان او ایران په پولی کې د هرات د اسلام کلا په سرحدي ګمرک کې د اور لګیدا له شپږو ورځو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتي او وارداتي جوپو منتقلې ده بیرته پیل شوې ده. د افغانستان د هرات د والی ویندوی جیلانی فرهاد ویلی دي ځای چارواکي بریالي شوي څو په اسلام کلا کې ګمرکي سیستمونه له پرون راهیسې بیرته فعال کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شیانو د ترانزیټ بهیر بیرته شروع شي. هغه زیاته کړي د ترانزیټ لومړیتوب هغو شیانو او مالونو ته ورکول کیږي چې د خرابېدو له خطرې سره مخ وي.
د افغانستان سیاسي نظام د درست ولس اساسي غوښتنه ده. زموږ خبریال د صدای افغان خبری اژانس له قوله راپور راکړی د افغانستان خارجه وزیر په اسلامي امارت د دغه هیواد د سیاسي نظام د جوړښت پر نه بدلېدا د سیمې او نړۍ د اغېزشندونکو هیوادونو د نظر پر یووالي او د افغانستان د ولس په هوډ او ارادې سره سیاسي حل لارې ته د رسېدا پر ضرورت ټینګار کړی دی. محمد حنیف اتمر د افغانستان یو شمیر څیړاندو کارپوهانو او شناندو سره په کتنې کې ویلي له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې د افغانستان د خلکو د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي بریاو د ساتنې د دوام او همدارس د دغه هیواد د ولس له آزادۍ او خپلواکۍ ارادې سره سمون خوړونکي سیاسي حل لارې ته د رسېدا په زمینه کې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د ساتلو او پیاوړتیا لپاره د ملي اجماع موجودیت او پیاوړتیا ډیره مهمه ده.
په داسې حال کې چې د واشنگټن مخکینی کرغړن حکومت ژمن شوی و چې تر راتلونکي مې میاشت پورې له افغانستان امریکایي پوځیانو وباسي. د پینټاګان مشر ویلي دي چې تر دې د مې په دې زمینه کې کومه فیصله نه ده کړې او دمګړې ماموریتونه دوام لري. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن په افغانستان کې د تاوتریخوالو ته په اشاره سره له دغه هیواده د لویدیځي پوځیانو له وتلو مخکې د تاوتریخوالو د کمیدا او د کابل د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پرمختګ غوښتنه کړې ده. د ناټو موسسې غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ناسته چې په پنځشنبه ورځ په بروکسل کې جوړه شوې وه خو د افغانستان په باب کومه نتیجه نه ده درلودلې. ټاکل شوې وه دغه ناسته د افغانستان په خاوره کې د ناټو ځواک د شتون د برخلیک په باب فیصله وکړي.
او د یمن انصر الله ولسی غورزنګ د سیاسي دفتر یو مسول مقام محمد البخیتی بیګال المیادین ټلویزیون چینل سره په خبرو اترو کې ویلي دي په مارب ولایت کې د یمن د پوز او ولسی مبارزو کمیټو پر مختګ د وام لري. البته موږ تیار یو درسته نخته ودرو باید وایو چې په مارب ولایت کې د یمن د پوز او ولسی مبارزو کمیټو د پر مختګ دریده د سعودي عربستان د حملو له دریده سره تړلې ده. البخیتی د دې خبرې په کولو سره چې په یمن د تیرګر ائتلاف قومندانان په مارب ولایت کې دی ټینګار کړی چې په دغه جنگ کې په بریالیتوب د یمنوالو په برخه وي. د خبرونو پای.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم په عراق کې د ناټو ځواک د زیاتېدا او د امریکا پر جنایتونو د برغولو د کېښودلو په باب تبصره دراورو. په 2003 کال کې د امریکا په وسیله د عراق له نیواک وروسته په دغه هیواد کې د لویدیځي ځواک شتون پیل شوی او هماغه راز دوام لري. 2500 عسکرو ته د امریکایي فوجانو د شمیر د کمولو په اړه د امریکا د پخواني کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت کړچار ته په پام سره اوس ناټو په دغه هیواد کې د خپل ځواک د بیمخینی زیاتی دا پلټه کړه. د ناټو موسسې عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د فروری په 13 نیټه د ناټو موسسې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د ناستې په پای کې ویلي دي. د ناټو د غړو هیوادونو د چهارشنبه او پنځشنبه ورځې په خبرو اترو پسې په عراق کې د ناټو ځواک شمیر به له 1500 عسکرو تر 4000 تنو ورسیږي. هغه زیاته کړې ناټو دمګړه په عراق کې محدود شتون لري، خو اوس فیصله شوی چې ګام په ګام په دغه هیواد کې خپل شتون زیات کړي. د ناټو موسسې عمومي منشي مدعي شوی په عراق کې د ناټو ځواک د دغه 8 برابر زیاتې دا دلیل په دغه هیواد کې د داعش د بیرته قدرتمنۍ دا مخنیوی دی. د ناټو موسسې دغه فیصله د عراق په وړاندې د دوی په مخکینی سیاست کې 180 درجه د چرخېدا په معنا حسابېږي. د داعش له ماتې وروسته د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک د وخت د قومندان جنرال قاسم سلیماني په جنایتکار تیرور او د کرونا په خوریدا پسې د ناټو غړو هیوادونو خپل زیات عسکر له عراق وایستل او د عراقي فوجیانو د روزنې ډېر پروګرامونه یې چټي کړل، خو اوس د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د امریکا د نوي ولسمشر واک ته پرسیدا او د هغه د نوو سیاستونو په اجرا سره دوی په خپل وروستۍ غونډه کې له دای سره د مبارزې په پلمه په عراق کې د ناټو ځواک د 8 برابر زیاتې دا فیصله کړې ده. دمګړې په عراق کې د ناټو ځواک په وسیله د عراقي فوجیانو د روزنې د پروګرام په چوکاټ کې د بهرنۍ عسکرو شمیر یوازې 1500 تنه دی. د نړیوالو حقوقو له پلوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخالفت په دلیل په عراق د 2003 کال په مارچ کې د برېټانیا په ملګرتیا سره د امریکا پوځي حمله چې دغه هوا د نیواک او د عراق د باسي رژیم نسکوریدا لامل شوی غیر قانوني او ناروا و. خو له 2004 کال تر دې د ناټو له امریکا سره په ملګرتیا کې د عراق د وسلوال ځواک د روزنې او سلاکارۍ ماموریت په غاړه درلوده. د امریکای فوجیانو د داعش په ضد تش په نامه نړیوال اعتلاف په نامې سره د ځواک په اپوټه چې په عراق کې فوجي یرغلیز عملیات ترسره کوي د ناټو ځواک مسولیت تر اوسه پورې د عراق د فوج او پولیسو حرفوي روزلو د قومندانې جوړښتي مشورو ته محدود دی. له دې ټولو سره سره اوس په عراق کې 2500 ته د امریکایي فوجیانو د شمیر کمیدا ته په پام سره او همداراز په عربي له هوایي ډګر د وروستي توغندوي حمله په شمول چې په بشپړ ډول مشکوک اقدام ګڼل کیږي د امریکایي فوجیانو د ډیرا کېدا په مرکزونو او کاروانونو زیاتې دونکو حملو ته په پام سره په عراق کې د ناټو ځواک د شمیر د زیاتولو لپاره لازمه پلمه برابره شوې ده. مسلمان په عراق کې د ناټو ځواک د شمیر شتون او د پام وړ زیاتېدا به نور یوازې د روزنیزو اقداماتو په زمینه کې نه وي او یو ډول ویل کېدل شي چې د ناټو ځواک به د امریکایي عسکرو جانشین شي. د عراق د سیاسي چارو یو شنند عباس الاردوی وایي د عراق په خاوره کې د خپل فوجانو د 8 برابر زیاتولو لپاره د ناټو ځواک د فیصلې په باب د دغه موسسې اعلان یو ډول نیواګری حسابېږي. په حقیقت کې د ناټو ځواک هم امریکایي عسکر دي. پر دې اساس په بشپړ ډول روښانه ده چې په عراق کې د ناټو ځواک زیاتې ده په دغه هیواد کې د واشنگټن یو نوی لوبه ده. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زدم اوریدونکو سم د روسیې لخوا په افغانستان کې د موقته حکومت د موضوع په مطرح کولو غبرګون کې زموږ ملګری د افغانستان له یوه مدني فعالې میرمن فتانه ګیلانی سره یو مرکه کړی چې په دې شیبو کې دا اوریدو بلنه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغلی ګیلانی، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې اترې په مخ درېدلې دي او د بلې خوا څخه په افغانستان کې د ائتلافي یا موقتي ادارې د رامنځته کېدو ګنګوسې خبره شوې دي. زمیر کابلوف د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی ویلي دي چې باید په افغانستان کې یو انتقالي اداره یا یو موقتي اداره رامنځته شي. دغه موضوع د افغانستان د دولت له کلک غبرګون سره مخ شوی. د افغانستان دولت ټینګار کړی چې د روسیې دیدګاه د افغانستان له حقیقتونو سره اړخ نه لګوي، یعنی دا چې افغانستان کې یو قانوني حکومت سته او دا چې د طالبانو او ډله دوی او غټې وشي دا یو غیر منطقي کار دی او په افغانستان کې به موقتی اداره د نورو ګډوډیو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. اغلی ګیلانی، تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې ستاسو په نظر آیا په دا اوسني شرایطو کې د موقتی ادارې رامنځته کول کولای شي دغه بحرانونو ته د پای ټکی کېږدي، او که یا موقتی اداره ممکن په افغانستان کې ستونزې نورې هم زیاتې کړي، داخلي تاوتریخوالی او داخلي جنګونو ته زمینه برابره کړي؟ مهرباني.
سلام احترام تقدیموم. زما په نظر کې د ټولو نه مهم مسله افغانان لپاره، افغانستان لپاره د دوها ناسته وو. موږ نه پوهیږو کې نه پوهیږو چې د دې دوها خبرو اترې ولې همداسې ساکت پات شو او پکې طالبان شتنه کو. دې لپاره چې د ټولو نه مهم چې څومره ما سیاست کړی دی، تقریبا دا څلوېښت کال کې د افغانستان په مسایلو کې ډېر فعال وم او پوهېږم چې تر هغې ځاینه چې موقت حکومت خارجیان خبرې وکړي، زما په نظر کې مهم دا و چې طالبان مخامخ د کابل د هیئت سره، د افغانستان حکومت د هیئت سره باید خبرې شروع کړی وو. د افغانان پرمنځ کې تر اوس نه خبرې شروع شوی نه دی، تر اوس نه یو اجماع جوړ شوی نه دی. زما په نظر کې دا د افغانان صلاحیت دی، دا د افغانان حق دی چې هر څومره چې زر کولی شي چې باید خبرو اترو دپاره د خپل ځان فعالیت ښکاره کوي. زه د ځینو خارجیانو د پروګرامونه او نظرونو نه مخالف یم، دې لپاره چې چې څومره خارجیان زمون په داخلي مسایلو کې مداخله کوي دومره بیا زمون وضعیت هم خراب شوی ده. زه خو د دې طرفدار یم چې یو وار طالب هیئت او د حکومت کابل هیئت مخامخ کینی، او په هیئت هم کې زما غوښتنه دا دی چې ځینې افراد پکې باید تغییر وکړي، د دې لپاره چې دومره قوي کسان نه دي، قوي په دې معنا چې دوی دومره ملي سیره نه دي، د تراژیدي د غمونه هم دومره آګاهي نه لري. اجماع جوړ شوی نه دي، کله ماسکو، کله چین، کله پاکستان، کله امریکا، کله ناتو، کله یو بل خپل د ځلنه یو خبرې کوي په میدان کې واچوي، او ټول مونږه سیاست کوي او غلط سیاستونه دوی کوي. او د سولې د وصول لپاره زه خو په دې عقیده یم چې د ټولو نه مهم دا دی چې افغانان خپله باید یو ملت وشي او کوشش وکړي آواز دا پورته کړي، او نه پرېږدي چې خارجیان د دې نه نور لوبه په افغانستان وکړي. روزانه مون دومره قربانیان ورکوو، خارجیان دلته قرباني نه ورکوي، خارجیان فقط دلته پر مون باندې لوبه کوي، او دا لوبه باید خاتمه را پیدا کړي. او دا خاتمه چې څه رقم پیدا کوي، دا د افغانانو کار دی، دا د افغانانو مشرانو کار دی، دا زمون سیاست مداران کار دی. ما پرون د ناتو مشران خبر ما واوریدل، د امریکي مشران خبر ما واوریدل چې مون ګورو، مون افغانان سره یو، مون نه پویګم دا کو هم دا تکراری خبر دی چې لسکال کې چې هم دا خبر هر کال د تکراروي او په دغه د افغانستان د افغانانو د نتوسی هاو پر روزانه دومره کونه کیږي دومره ولودان یتیمان کیږي پلارونه او خپل پلار د خپل ورور خپل د لاس نه ورکوي دا حالت باید تغییر وکړي
ستاسو لخوا دوه ته ورلېږل سوي پلاوی وایي چې موږ خبراتور ته آماده یو هغوی وایي دا د طالبانو قصور دی او طالبان خبرو میستان نه حاضریږي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ
زما نظر خو همدا دی چې هر څومره چې زر کیږي طالبان باید په مذاکراتو میز نه ځان آزره کړي هر خبری چې مثلا لري د افغانستان احیات سره به وکړي رسانه ته ووایي طالبان ته په کار نه دي چې کله ماسکو ته ځي کله اسلام آباد ته ځي کله ترکمنستان ته ځي کله آخوا کله دې ته ځي باید دا کینی په دوحه کې د افغان هیات سره خبرې وکړي هر شی چې لري هر شی چې غواړي مخامخ خبرې وکړي او رسانه ته ووایي چې افغانستان خلک پوه شوي اوس خو هر شی ګونګ دی زما په نظر کې مون او نړیوال ټولنه مثلا نه پوهېږم چې نور د دې نه چې افغانستان دومره خراب شوی ده دومره وضعیت خراب دی د دې نه نور څه دوی غواړي دوی هم خپل فعالیت لکه عملی ښکاره کوي نه لکه رښتیا مثلا سولې دپاره کوشش وکړي نه پوهېږم زلمی خلیزاد چېرته ځان پټ کړی ده چېرته دی باید آواز را اوچته کړي دا نه ګوري چې روزانه په کابل کې څومره خلک ترور کېږي څومره خلک وژل کېږي دومره مثلا په ځینو نورو ولایتونو کې په ولسوالیانو کې دومره مثلا خلک شهیدان کېږي عسکر پولیس شهیدان کېږي خلک په فقر کې ژوند کوي مشکلاتدي خلک هېرېږي ځوانمون خپل ځوانان هر روز ورځ لاس ورکوو دا په کار دی چې امریکایان مونته ښکاره کوي چې دا جنګ باید خاتمه را پیدا کړي دا جنګ ختم شي
اغلې ګیلانی تر بلې مرکې مو په پاک الله سپارو
روت سپانو ته کتنه
ډیر عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلی ومنئ عزیزانو اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې ورسپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی
او زیب شاهین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم له هر څه مخکې به د تهران چاپ زینو ورسپانو او زینو مهمو خبرونو ته ستاسو پام را ګرځو
سر کې هم د تهران چاپ جمهوریت اسلامي ورسپان راخلو چې په خپل نه غنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت دولس مشر لقول ولیکل برجام ایټمی موافقه د سوړخیزه ډیپلوماسي لپاره یو مهمه لاسترولنه ده ولس مشر حسن روحانی د اروپا شورا له مشر شار میشل سره په ټلیفوني خبرو کې برجام د سوړخیزه ډیپلوماسي لپاره یو مهمه لاسترولنه وبلله او په دې خبره تاکید وکړ چې باید اجازه ورنکړو دا لاسترولنه په اسانۍ سره لاس ورکړو هغه زیاته کړه اروپا اتحادیه د بهرنی سیاست مشر د برجام د همغږۍ په توګه کولی شي د مرحلو په طرحه کې خپل رول ولوبوي روحانی په دوام کې له ترهګرۍ او افراطي ډلو سره د مقابلې په ضرورت ټینګار وکړ او دا دواړه د نړۍ او سیمې له سترو ستونزو په توګه یاد کړل او وی ویل په نړیوال ډګر کې وروستیو بدلونونو او د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا لپاره د نوي حالاتو رامنځته کولو ته په پام سره باید هڅه وکړو د ایران او اروپایي اتحادیې ترمنځ د تعلقاتو سطح خپل اصلي ځای ته راستنه کړو د اروپایي اتحادیه مشر شارل میشل هم په دې ټلیفوني تماس کې د امریکې له یو اړخیز وتلو وروسته د برجام په ملاتړ کې د اروپا دریستا په اشاره سره د نړیوال ایټمی موافقه په توګه د برجام د ساتنې او له دواړو اړخو د هغې د بشپړ اجرا په ضرورت تاکید وکړ.
دوستانو دا هم اطلاعات ورځپاڼه ده. د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې د ایران د خارجه وزیر په حواله سره ولیکل امریکا د ماشه له میکانیزم څخه شاتګ وکړ. محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې له ماشه میکانیزم څخه د امریکا شاتګ کول ته په غبرګون کې ولیکل. واشنگتن اعتراف وکړ چې د ملګرو ملتونو د 2013 پریکړه لیک په اکله د امریکا د پخوانی خارجه وزیر مایک پمپیو د اګانې هیڅ قانوني اعتبار نه لري، موږ هم موافق یو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي امریکا باید د ملګرو ملتونو په 2013 پریکړه لیک باندې په پایبندۍ کې هغه ټول بایکاټونه چې ټرمپ احیا کړي او له سره یې اعمال کړي وو له کوم شرط نه بغیر او په مؤثره توګه ختم کړي. هغه تاکید وکړ د امریکا لخوا د بایکاټونو له ختمېدو وروسته ایران هم سمدستي ټول اصلاحي اقدامات یعنی د اټومي ژمنو کمول ځنډوي.
ابرار ورځپاڼې بیا د خارجه وزارت د ویان په نقل سره ولیکل امریکې ته پکار دی عملي اقدام وکړي. سید خطیب زاده ایټمی تړون د احیا یوازینی لار د امریکې عملي اقدام او د ایران په خلاف د بایکاټونو ختمېدل وبلل. هغه پرون په یو ټویټ کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ماشه له میکانیزم څخه د امریکې شاتګ ته په غبرګون کې وویل له ایټمی تړونه د واشنگتن د وتلو په دلیل 15 جمع یوه ډله نشته او همدا اوس یوازې ایران او 4 جمع یوه ډله شته. سید خطیب زاده په دې خبرې سره چې د امریکې پخوانی ولسمشر ترامپ خپل هیواد له ایټمی تړونه وویست او هڅه وکړه چې هغه له منځه یوسي وویل د 15 جمع یو ډلې د احیا لپاره امریکا باید عمل وکړي او د ایران په خلاف بندیزونه ختم کړي. ورځپاڼې بیا په یو بل خبر کې ولیکل د ایران او افغانستان د تعلقاتو په پراختیا تاکید وشو. د ایران د ولسمشر د ساینس او ټکنالوژۍ د چارو مرستیال سورنا ستاری پرون په تهران کې د افغانستان د علومو د اکیډمۍ له مشر عبدالظاهر شکیب سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې ټکنالوژۍ او د ژوندي موجوداتو د ودې لپاره د چاپیریال رامنځته کولو ته په اشاره سره وویل. هغه بریالي ماډلونه او بیلګې چې د ایران د ژوندیو موجوداتو د چاپیریال پرونک کې پلی شول د یوې ګډې ملګرتیا په بنیاد په افغانستان کې د پراختیا او د ژورتیا قابلیت لري. د افغانستان د علومي د اکیډمۍ مشر عبدالظاهر شکیب هم د ایران او خپل هیواد ترمنځ د ډیرو تاریخي او کلتوري ګډولو شتون د علمی او نوښت رامنځته کوونکو ملګرتیو لپاره زمینه وبلله او وی ویل د ګډې ژبې له اوزار څخه په استفادې سره د دواړو هیوادونو د ساینس او ټکنالوژۍ تعلقات پراخولی شو.
عزیزان اوس هم د پاکستان چاپ ورځپاڼې جنگ ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې په دغه هیواد کې د زمینی انتخاباتو د نتایجو په حواله سره ولیکل. په دوو نشستونو باندې د نواز مسلم لیگ کاندیدان او په یو د عمران خان د تحریک انصاف کاندید کامیاب شو او په یو بل باندې د نواز مسلم لیگ کاندید وړاندې دی. ورځپاڼې په خبر کې زیاته کړه په ډسکس سیمه کې د انتخاباتو د رای اچولو په دوران کې په ډزو سره دوه تن ووژل شول. په وزیر آباد کې هم د رای ورکولو په دوران کې په نشتو کې یو شمېر کسان ژوبل شول. د خبرې له مخې نواز مسلم لیگ او تحریک انصاف ګوندونو په یو بل باندې د نشتو د شروع کولو تورونه لګولي دي. له بل خوا د پېښور چاپ مشرق ورځپاڼې بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان له قوله ولیکل مخالف ګوندونو په انتخاباتو کې زموږ کسان په پیسو اخیستلی او د انتخاباتو په نتایجو کې تاثیر کړی دی. عمران خان زیاته کړه په پاکستان کې له دیرشو کلونو راهیسې د سیاست دانانو بی لګیږي او پیسو اخیستل کیږي. عمران خان ادعا وکړه چې د سنا په تیرو انتخاباتو کې هم په خیبر پښتونخوا کې د پیپلز ګوند دوو کاندیدانو د پیسو په ورکولو سره ځانونه کامیاب کړل. ورسپانې په یو بل خبر کې ولیکل د کراچۍ د ترهګرۍ خلاف یوې محکمې د پی ټی ایم د فراری مشر منظور پښتین او د دغه غورځنګ یو بل مشر محسن داور د شناختی کارډونو د بلاک کولو حکم جاری کړ. محکمې په خپل فیصله کې وویل چې د غدواړو په کراچۍ کې د هیواد د ګټو پر خلاف اشتغال انګیزه ویناګانې کړي او د هغو له مخې پرې د هیواد پر خلاف د بغاوت کیس چلېده.
او دا هم د کابل چاپ ورځپاڼې چې په سر کې هشت صبح ورځپاڼې ته لاس کوو. هشت صبح ورځپاڼې تاکید کړی چې وسلوال طالبان باید له فرصته ګټه واخلي او بیرته د خبرو میستر او ګرځي. وړاندې سر مقاله کې راغلي که څه هم د نیټو د دفاع وزیرانو په ناسته کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې وروستۍ پریکړه ونه شوه، خو لیکل شوي چې په دې اړه به د نیټو د غړو هیوادونو تر سلامشورو وروسته تصمیم ونیول شي. د لیکوال په اند نړیواله ټولنه هیله منه ده چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو سره بیرته د سولې مذاکرې ته راستانه او بیا ځلې خبرې پیل شي. ورځپاڼې تاکید وکړ که وسلوال طالبان تاوتریخوالی کم او له ترهګرو ډلو سره تعلقات پرې نه کړي، په دې کې شک نشته چې په دې بهانه به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه وځنډیږي. لیکوال دغه شان تاکید کړی چې روان کشمکشونه او ترنګلې حالت به له جګړې بیا ځلې یو نوی پړاو ته داخله کړي او سوله او ثبات به د یوې نامعلومې مودې لپاره وځنډیږي.
عزیزانو، دا هم هیواد دولتي ورځپاڼه ده چې په خپل سرمقاله کې چې عنوان یې د تروریزم د ټولو ګډ دښمن داسې لیکي: تروریزم یا ترهګري د نړۍ د ملتونو هغه ګډ دښمن دی چې پرمختګ او هوسا ژوند ګواښي، او افغان حکومت د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په ګډه د دې ناوړه پدیدې پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د تفاهم لارې لټوي. د لیکوال په وینا د همدغو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د هیوادونو د استخباراتي سازمانونو له ادارو سره په ګډه د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې د څرنګوالي په اړه په کابل کې مشورتي غونډه جوړه کړې وه، او د دغو سازمانونو استازو سره یې پر دې بحث وکړ چې څرنګه له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې کار وکړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د افغان دولت غوښتنه دا ده چې دغه مغرض استخباراتي کړۍ د ملتونو د ژوند په بیه د ترهګرۍ له کمې ګټې تیر شي.
گرانو محترم و دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام وخت په همدې دی ختمیږي. تر سبا پروګرام پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
شاد او آباد اوسئ. افغانستان کې د طالبانو موقعیت.
ګرانو او محترمو دوستانو، د تودو سلامونو خو پرزونو په وړاندې کولو سره زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې په افغانستان کې د طالبانو موقعیت نومې یو پروګرام درته وړاندې کړو. نو هیله ده چې د پامو استفادې وړ مو وګرځي.
عزیزانو، د خبرونې په مخکنی برخه کې مو د طالبانو په اړه خبرې وکړې، خو د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د شیعیانو د ځایګې په اړه له تاسو سره غږیږو. په افغانستان کې اهل تشیع د سیاسي نظره هیڅکله یو مناسب ځایګې ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د خواشینونکي تاریخ په اخوا په دې هیواد کې د اهل تشیع 25% د عبدالرحمن خان په دوره کې، یعنی په 1980 تر 1900 لومړی میلادي کال د عام وژنې سره مخامخ شول، چې یو شمېر یې له هېواده وتښتېدل. تر وروستیو کلونو پورې هم د قانون له نظره اهل تشیع د حکومت په جکپورو څوکیو کې د کار حق نه درلود، خو له دې سره سره زیاتې هڅې وشوې چې اهل تشیع هم د افغانستان د نورو خلکو په څیر مساوي حقوق ترلاسه کړي. په دې لړ کې لومړی ګام د امان الله خان په دوره کې واخیستل شو. په دغه دوره کې د اهل تشیع رون اندو او مشرانو د نورو قومونو ترڅنګ د آزادې غواړو په ملتیا هڅه وکړه چې د شیعیانو د مریتوب قانون ختم کړي، لیکن د اساسي قانون او د افغانستان د هغه وخت د قانون پر مهال، یعنی په 1922 کلونو کې یو شمېر افراد پالو مذهبیانو د اهل سنت د مذهب ترڅنګ د اهل تشیع د مذهب د رسمي کېدو په وړاندې په مخالفت سره د دغه قانون ماده د تصویبېدو مخنیوي وکړل.
د نادر خان په دوره کې، یعنی 1923 کې، د افغانستان په اساسي قانون کې د شیعه مسلمانانو د مذهب په مخالفت باندې تاکید وشو، تر دې حده چې اهل تشیع حتی د دې هیواد د غیر مسلمان اقلیتونو لکه د هندوانو او یهودیانو په څیر هم مذهبي ازادي نه لرلې. په دې توګه د امان الله خان په دوره کې هم هغه لږه مذهبي ازادي چې ترلاسه شوې وه له منځه لاړه، او یو ځل بیا شیعه مسلمانان تر د بولاندې راغلل. په اهل تشیع باندې دغه سخت حالات تر 1924 میلادي کال پورې دوام وکړ. په دغه وخت کې یو ځل بیا اهل تشیع هلې ځلې وکړې چې د امان الله خان د دورې په څیر د مشروطیت د دورې د اساسي قانون له تصویب سره سم د اهل تسنن د مذهب تر څنګه د اهل تشیع مذهب ته هم رسمیت وروبخي، چې بریالي نشول. سره له دې چې د داود خان د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان په تصویب شوي اساسي قانون کې حنفي مذهب د دغه هیواد د رسمي مذهب په توګه نو تصویب شوی، خو د اساسي قانون په 99 ماده کې راغلی و چې محکمې، سارنوالۍ او نور ادارې باید د حنفي مذهب له فقهي اصولو څخه پیروي وکړي. په دې توګه یو ځل بیا د دې هیواد اهل تشیع حق نه درلود چې په مهمو ادارو کې، په چوکیو کې او یا هم کار وکړي.
د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په دوره کې چې په افغانستان کې کمونیستي مفکوره حاکمه وه، په 1983 میلادي کال کې داسې یو قانون تصویب شو چې پکې په دولت او حکومت کې د اهل تشیع مسلمانانو د ګمارلو مخنیوي نه کېده. په دې خاطر د کمونیست ګوند یو شمېر شیعه غړو هم حکومتي جکپورو پوسټونه ترلاسه کړل. په دغه دوره کې لږ اندازه مذهبي ازادۍ ورکړل شوې چې اکثره ورڅخه اسماعیلیانو ګټه پورته کړه، او د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې مطرح شول. د ډاکټر نجیب د حکومت د نسکورېده او د مجاهدینو لخوا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره د 1983 میلادي کال اساسي قانون پلی شول. وروسیو کلونی کې د افغانستان د هغه وخت ولسمشر برهان الدین ربانی د نوی اساسي قانون د تدوین حکم صادر کړ. په 1992 کې په نوی اساسي قانون کې یو ځل بیا د شیعیانو په حقوقو سترګې پټې شوې.
دغه اساسي قانون د شیعه مسلمانانو په مخ ټولې لارې اترلې، حتی د غیر مسلمان مذهبي اقلیتونو حقوق هم پکې نفی شول، تر څو چې په دې توګه اهل تشیع د ظاهر شاه د دورې په څیر د اقلیتونو له قانونه د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ګټه پورته نه کړي. دغه وخت کې په کابل کې خونړۍ جګړې وشوې تر دې چې طالبان را پیدا شول. طالبان نه یوازې په قانون کې د اهل تشیع لپاره هیڅ ډول حق په نظر کې نه لرو، بلکې د افغانستان د تابعیت حق هم له اهل تشیع څخه واخیستل شو. طالبانو د دغه سي منفي مفکوره په لرلو سره په زلونو د شیعو په قتل عام لاس پورې کړ، تر دې چې د طالبانو حکومت هم په 2000 میلادي کال کې نسکور شو. بیا د بوند د موافقې په بنیاد د حامد کرزي په مشرۍ یو انتقالي شپږ میاشتنۍ اداره رامنځته شوه. په دغه وخت کې د افغانستان نوی اساسي قانون تدوین او تصویب شو. په دغه قانون کې د غازی امان الله خان، سردار داود او ډاکټر نجیب الله د دورو په سیر د یو ځانګړي مذهب د رسمي توپ شرط لری کړی شو، او په دې توګه هر یو افغان وګړی کولی شو حتی د ولسمشریزو ټاکنو لپاره ځان نومان کړي. په افغانستان کې د نوې ادارې پر اتک سره اهل تشیع د واک څخه د پیړیو تر محرومیت ورسته په رسمي توګه په حکومت او واک کې برخه واخیسته. قدرمنو اوریدونکو، په 2000 میلادي کال کې د بن د کانفرنس د پریکړه لیکونو لمخې په افغانستان کې واک باید د قومیت په اساس وویشل شوی وای. پښتون، تاجک، ازبک او هزاره د دې هیواد د څلورو لویو قومونو په توګه وپیژندل شول. هزارگان چې په افغانستان کې د اهل تشیع اکثریت جوړوي او د کلتوري، سیاسي او تاریخي بیوزلۍ سره مخامخ و، له دغه فیصلې څخه ارکلی وکړل. لیکن د هزارگانو د غدریز د نورو اهل تشیع لپاره خطرې رامنځته کړې، ځکه چې په هزارگانو کې د قومیت پالنې ګروهنې موجودې وې او امریکایانو له دغه مسلې څخه په کار اخیستلو سره هڅه وکړه چې په افغانستان کې هزارگان د اهل تشیع له بدنې څخه بیل کړي، تر څو په هزارگانو کې د مذهب په ځای د قومیت مفکوره پیاوړې شي. په حقیقت کې د سیاست یعنی سیکولار توپ او له مذهب څخه د سیاست بیلتون د بن له کانفرنس څخه را پیل شو، چې دغه مسله د افغانستان په اهل تشیع باندې هم اثرات پرېستل. د اهل تشیع سره دغه ډول سلوک درې مهم لاملونه درلودلی شي، لکه په افغانستان کې د اهل تشیع د مشرانو نه هم غږیتوب، د اهل تشیع د سیاسي ټولنې د مشرتابه بوډاتوب او د ځوانانو وړتیاو ته نه پاملرنه. په افغانستان کې د شیعه سیاستوالو تیت پرکوالی د نورو لپاره د فعالیت زمینه برابروي، چې په نتیجه کې نور قومونه د حکومتي چوکیو او مهمو ملي ادارو څخه په ډېر اسانۍ سره د اهل تشیع مخکښ سیاستوالان ګوښه کوي. د بلې خوا، د اهل تشیع د سیاستوالو بوډاتوب د ځوانانو د مایوسۍ سبب ګرځېدلی دی، چې له عمله ځینې شیعه ځوانان سیاستوالان د نورو سیاسي او قومیتي ډلو سره یوځای کیږي او د اهل تشیع ترمنځ ناسم سیاسي سیالۍ رامنځته کوي او د اهل تشیع د سیاسي ټولنې د کمزوري کېدو سبب ګرځي. که دغه بهیر دوام وکړي او د اهل تشیع مشران په ټولنه کې د وحدت لپاره هلې ځلې ونه کړي، نو په افغانستان کې طالبان سره تر سولې او د نوي سیاسي نظام تر راتګ وروسته به د اهل تشیع سیاسي حضور یو ځل بیا له ستونزو سره مخ او د پخوا پسیر کمزوری شي.
د امریکا سره د طالبانو لخوا د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سیاسي واک په ډګر کې د طالبانو له رسمي حضور سره په دغه هیواد کې د اهل تشیع حالت له بنسټیزو ننګونو سره مخامخېږي. که څه هم د طالبانو مشران ویلي چې اهل تشیع زموږ مذهبي وروڼه دي، خو کله چې د واک خبره رامنځته شي نو طالبان هیڅ ځایګاه د اهل تشیع لپاره په نظر کې نه دي نیولي. لکه څرنګه چې طالبانو په دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو په ترڅ کې وویل چې که په مذاکراتو کې اختلاف رامنځته شي نو یوازې به حنفي مذهب ته رجوع وشي، نه جعفري مذهب ته. په ایران کې د افغانستان د چارو شنند سید وحید ظهوری وایي پښتانه چې اکثرا اهل تسنن دي او د افغانستان په قومونو کې اکثریت جوړوي، د دې هیواد په حاکمیت او سیاسي جوړښت کې د اهل تشیع حضور په سختۍ سره زغمي. پښتانه یو ځل بیا د پاکستان په مرستو سره د پان پښتونیزم د جریان د پیاوړي کولو په لټه کې دي او د پښتونیزم څخه په استفادې سره چې د افغانستان په سیاسي او کلتوري ډګر کې د پښتونولۍ او پښتون سالارۍ معنا ورکوي، د نورو د ګوښه کولو او د واکمنېدو لپاره هڅه کوي.
گرانو او محترم دوستانو، په افغانستان کې د طالبانو موقعیت نومې نننی پروګرام په همدې ځای ختمیږي. تر بل پروګرام پورې انشاءالله بیا به ستاسو په خدمت کې وو. تر هغه وخت ښاد او آباد اوسئ.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله مو مل او ملګری.